د سهار لس بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دوهم خبري غړای کې زهارون بچا یو اړ بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې به وایي چې د پاکستان حکومت د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره د لا ډېر مرستې کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میاں نواز شریف تیر ورځ په سوات کې جلسه کړې او د سیمې د خلکو لپاره د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلان کړی دی. د امن پر اوستو کې د ښځو د کردار په اړه یو رپورټ درته لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې ونیزه خبرونه اتلان هم دروو. په اول ورځو ګلیاسته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه واوري.
لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د نورې مرستې کولو خبره کړې. د خبر پښتونخوا په دوشت زلو کې نن د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ مخنیوي لپاره درې ورځنۍ د ساسکو ورکولو مهم پیلېږي. او د مصر نوی آئین جوړونکي سمرې هیله څرګنده کړې چې د هیواد نوی آئین په حتمی مسوده نن رای ورکوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارونو چور وزیر په اسلام آباد کې ویل چې د کابل او طالبانو ترمنځ بعد د سولې په خبرو کې پاکستان نور مرسته وکړي. هنه رباني کار رایټرز خبري جانس ته پرون سرګند کړه چې په افغانستان کې سولې د پاکستان په ګټه ده او که چرته هلته امنیت ټینګ نشي پاکستان به هم نخای بے ثبات شي.
Peace and reconciliation in Afghanistan is an extremely important
په افغانستان کې سوله او پخلاینه ډیره مهمه موضوع ده ځکه چې افغانستان ته ثبات راولي. دا په افغانستان په راتلونکي اغیز کوي. نو موږ په هیڅ ډول دیتا برسیره نه ګورو او دا هم د دې لپاره ډیره مهمه ده چې موږ د تیرو سو میاشتو او بیا ممکن کلونو دا زده کړو چې د هسي خبرو پر ځای په کار ده عملا ستر لاسه کړو. شاوخوا دوه اونۍ مخکې اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا له غوښتنې سره سم د منځني کچې یو شمیر افغان طالبان خوشې کړل سو د روغې جوړې په خبرو کې مرسته وکړي. د خبر پښتونخوا په دوشت زلو کې نن د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو درې ورځنۍ مهم پیلېږي. د مشال راډیو خبریال د خبر له مخې د صوبې د دوشت زلو 2.5 یونین کونسل حساسه ګرځول شوې دي. په دې کې درې ضلع چترال، کوهستان او مالکند د پولیو نه پاکې ګرځول شوې. چارواکي وایي د پولیو په کمپاین کې به 20 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکې ورکول کېږي. د جرمنی د دفاع وزارت ویلي کچرته شرایط سم وو راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپلو فوجیانو شمیر 1300 ته راکم کړي. د جرمنی د دفاع وزارت وایان سټیفن پیرس پرون په برلین کې خبریالانو ته ویل چې د جرمنی هدف دا دی چې په افغانستان کې د فوجیانو شمیر لکړي خو شرایط ته به ګوري. د جرمنی حکومت پرون موافقه وکړه چې په راتلونکي 15 میاشتو کې له افغانستانه 3300 عسکر وباسي. د دې پریکړې لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا شته. جرمني اوس په افغانستان کې شاوخوا 4.5 زره سرتیری لري. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د مصر نوی آئین جوړونکي سملې هیله څرګنده کړې چې د هیواد نوی آئین په حتمی مسوده چې تیره ورځ ناوخته پر کار روانو بنند زیارت پر ځای رای ورکړي. سیډونکو وای د مصر ولسمشر محمد مورسی هیله مند چې د نوی آئین د لارې په بحران قابو عمومي. ولسمشر محمد مورسی تیرونی د یو صدارتي فرمان د لاندې ټول وخت ترلاسه کړی وو. بل لور ته تنقید کوونکي وای اسلام پاله اکثریتي سمري لخوانه د هیواد نوی آئین په توندۍ سره جوړول به حالت لا نور کړکیچن کړي. د محمد مورسی لخوا د ټول وخت ترلاسه کولو صدارتي فرمان رستو په ټول هیواد کې مظاهره شوه او تر اوسه پورې 2 کسان وژل شوي او په لزګونو ژوبل شوي. تیر چهارشنبه په ورځ د پلازمینې قاهره التحریر سرور لاره کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوې. د محمد مورسی پلویانو د خالی په ورځ د ولسمشر په حق کې د لاریون پلان لري. په شام کې د بشري حقوقو کارکونکي او سرکاري رسنۍ وایي د دمشق په شاوخوا سیمه کې 2 موټر بمی چاودنو لږ تر لږه 50 تنه وژلي او په لسګونو نور یې ژوبل کړي دي. حکومتي خبري جان سنا وایي ترهګر د دې بریدونو تر شا دي چې د جرمانه سیمې ختیځ ته شوي دي. په دې وروستو ورځو کې د دمشق شاوخوا کې درنه جګړه شوې. رپورټونه څرګندوي چې حکومت پلوه وسلوال په جرمانه کې وسلوالې ډلې جوړې کړې دي سو دا سیمه له مخالفو وسلوالو وساتي. د دې سیمې ګڼ اوسېدونکي عیسایان او درویز دي. بل لور ته د شام په شمال کې یاغیانو ادا کړی چې دوی د دارۃ العزا په خارګوټي کې یو حکومتي جنگي الوتکه راغورځولي او پایلټ یې نیولی دی. د بشری حقوقو کارکونکو د شمیرو تر مخه په شام کې د 2011 کال د مارچ له میاش راهیسې د بشر لسد د رژیم پر ضد په پیل شوي پاسون کې تر 3000 ډیر زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطینی ادارې د دریز د غوښتل کېدو لپاره رای ورکول کېږي. په ملګرو ملتونو کې د یو څارونکي هیواد په توګه چې غړیتوب نه لري په غیر مستقیم ډول د لویدیځې غاړې غزا پټۍ ختیځ بیت المقدس په ګډون یو فلسطینی ریاست په رسمیت وپیژندل کېږي. د فرانس په ګډون یو زیات شمیر اروپایي او دغه راست د ودی په حال کې هیوادونو له دغه اقدام څخه کلک ملاتړ څرګند کړي او ډیر احتمال شته چې په دې اړه پریکړه لیک منظور شي. روس او چین هم مثبت رای ورکړي. د اسرائیل او امریکا په ګډون یو لږ شمیر هیوادونو چې وای یوازې د مستقیمو خبرو د لارې یو فلسطینی ریاست رامنځته کېدل امکان لري منفي رای ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د یو څارونکي دولت په توګه چې غړیتوب نه لري د فلسطین په رسمیت وپیژندلو سره دې ته امکان برابروي چې فلسطین کولی شي د جرمونو نړیوالې محکمې غړی شي او په دې توګه د اسرائیلو پر وړاندې د جرګي جرمونو په باب اقدام وکړي. او وروستۍ خبر دی، د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي سار اداره نن په ویانا کې د ایران جوهري پروګرام په اړه خبرې کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اټمي توانایي نړیواله اداره په یو رپورټ کې وایي چې ایران ممکن د ډېر زر تر ځمکې لاندې د فردا په اټمي مرکز کې نور سینټریفیوجز هم فعال کړي. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دغه رپورټونو تفصیل واورئ. د پاکستان حکومت ویلي چې د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره به لا ډېرې مرستې وکړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میاں نواز شریف تیر ورځ په سوات کې یوې جلسې ته په وینا کې د سیمې لپاره د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلان وکړ. د نوموړي او د پاکستان د نورو ګوندونو مشرانو ولې سوات ته مخه کړې؟
سوات یو هغه ځای و چې دنه مخکې سیاسي ګیدرینګ به دومره غټ نه و. نواز شریف هم د هغې یوه حصه ده. روان انتخابات ته پره کیسې لګیا دي. امیر مقام دلته لګیا دی، ورته کار کوي.
د خیبر پختونخوا خزه په صوبه کې د امن ځای پر ځای کېدو ته سمره لیواله دي.
منګه غواړو چې زمنګ بچی ته امن شي، زمنګ خاوند ته امن شي، خزو ته امن شي، زکه چې زمنګ یو سړی بهر اوزی نو زمنګ اصل کې دا وی چې یره دی به کورته روغ راشي او پورا بنشي.
په اونیزه خبرونه اتلان کې د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو د قربانیو پاړه اوري.
هغه د لیستونه چې تاسو ګورئ نو چا پکې روپۍ هم ورکړي ده، چا پکې اسانې هم ورکړي دي. باچا خان ورته ویي چې هر سړی به روټۍ هم خپل کوي، چې چا چې وسره سو ګوړه او چا چې وسره رسو پیاز دا به خپل اغېشته او تحریک یې خور کړی.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او اورېدو ته له مشال رېډیو سره پاتې شي. اولنی رپورٹ تر ازور دن کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای نن سبا په اسلام آباد کې چارواکي تر بل هر ځای کابل ډیر یادوي، ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده او د افغانستان له بیمنې سره پاکستان بیمنه کیږي. هینا ربانی کر زیاته کړه چې افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه واخلي. د نوموړي د خبرو جزئیات د احمد شیبر په دې رپورٹ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کروی اسلام آباد په افغانستان د سولې په نوې راپیل شوې هڅې کې نور مرسته وکړي. میرمن کر رویټرز اژانس په اسلام آباد کې په مرکې کې دا هم وویل چې په پاکستان کې نن سبا تر بلې هرې خبرې کابل ډیر یادیږي، ځکه چې د افغانستان بې امنی شایي په پاکستان کې هم خپره شي او پاکستاني طالبان دې ته وهڅول شي چې ګډوډي پراخه کړي. دا وای موږ له افغانستان سره خپلو اړیکو ته اوس په ډیره درنه سترګه ګورو. ما دا خبره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بیا بیا کړې ده. زموږ صدر اعظم دا خبره کړې ده، ولسمشر دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې په خبرو کې د بل هر مرکز په پرتله د کابل اهمیت ډیر څرګندی شي. پاکستان نشلې دوی اونې مخکې د منځنۍ کچې یو شمېر افغان طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه خوشی کړل څو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ ولاړې شي. هینه ربانی کروی چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې لپاره وړاندې نور ګامونه واخلي خو نوموړی په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل او دا یې هم ونه ویل چې د ملا برادر په څیر جګپوړي طالبان بل زندانه خوشی کړي که څرنګه. افغان چارواکي په دې باور دي چې د ملا برادر په شان کسان کولای شي چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې خبرې د پاکستان لپاره ډېرې مهمې وبللې. دا وایي په افغانستان کې سوله او پخلاینه ډېره مهمه موضوع ده، ځکه چې افغانستان ته ثبات راولي. دا د افغانستان پر راتلونکي اغېز کوي. نو موږ په هیڅ ډول دې ته برسېره نه ګورو، او د همدې لپاره دا ډېره مهمه ده چې موږ له تیرو څو میاشتو او یا ممکن کلونو دا زده کړو چې د هسې خبرو پر ځای پکار ده عملا څه ترلاسه کړو. کابل او واشنگتن پر اسلام آباد شک لري، او د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره تورنوي چې د طالبانو مرسته کوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. هنارا بانیکر وویل چې په پوځي او استخباراتي برخو کې د اسلام آباد او امریکا اړیکې چې له یو کال راهیسې په خورا ټیټه کچه وو یو مخ ښه سوي دي، او له کابل سره په هغو لارو چارو خبرې روانې دي چې څرنګه په پوځي ډګر کې همکاري زیاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون سیاسي ګوند مشر میاں نواز شریف تیر ورځ د خیبر پختونخوا په سوات کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې د دوی د تیر حکومت پر ضد سازشونه شوي ول. نوموړي زیاته کړه چې د اوسنۍ حکمرانانو د نااهلۍ له کبله د محل ملک له یو شمېر مسلو سره مخامخ شوی دی. د نوموړي سوات ته د تګ او هلته د جلسې په اړه تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سوات سنگوټه کې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د ملکن ډیویژن لپاره د ګردو لوی هسپتال بنیاد اخودو پرانستې په موخه وویل چې د هغوی حکومت کچره پاتې کړې شوی نو ملک به ډیره ترقی کړې وه، او پاکستان ترقی یافته ملک جوړول د هغوی خواب و، ولې دغه خواب پوره نه کړ شو. نواز شریف وویل،
یہ ہمارا ایک خواب تھا، خواب جس کو ہم پورا نہیں کر سکے کیونکہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا.
منتا مقرر نہ کرشوا پاکستان سره داسې ظالمانه سلوک کون کی زویم چې داسې سلوک کون کی پاکستانی ویلو لایق هم ندی، زکه خو پاکستان اوس ته پاتې شو د نورو ملکونو څخه خیرات غواړي. د پاکستان قرضې دومره زیات دي چې څنګه به خلاصيږي. د بجلی لوډ شیډنګ یو لوی عذاب ده. کراچۍ سوزی، بلوچستان حالاتو ته وګورئ، ځانمرګي بریدونه کیږي، د ولس ژوند مشکل شوی ده، بیروزګاری په انتها ده. دومره لوی مسلې دي. څوک دی په پاکستان کې داسې تن چې په خوشحالۍ باندې حکومت تر راشي؟ اوس د حکمرانۍ خوابونه پرې دی.
اب حکمرانۍ کے خواب چھوڑو.
دین اوڑان دی میاں محمد نواز شریف سنگوٹه کې د یو سل شپاړسو کټونو روغتون پرانسته وکړه. د هغه په وینا د کې بعد د ګردو هر قسمه مرزونو علاج کیږي. په دغه اړه خاغلی اویل،
اس جگہ کو انشاءاللہ ہم سبات میں ایک سینٹر آف ایکسلنس بنائیں گے.
دغه روغتون به د ټول پښتونخوا نه بلکې د مرګ یو ښه نمونه روغتون وي، او کچره دوی ته حکومت ملاو شو نو دوی به دغه ځای میډیکل کالج هم جوړوي. په دغه روغتون کې به د غریب خلکو مفت علاج کولای شي.
انشاءالله غریب لوگوں کا یہاں پہ مفت ڈائلسز ہوگا، مفت.
نواز شریف په دغه جلسه د خیبر پښتونخوا پیښور یو مشر خبریال احسان داوړ وای چې دا وخت ملک کې نوې ټاکنې را روانې دي، بیل بیل سیاسي ګوندونه هلې ځلې کوي. نواز شریف دغه جلسه هم د دغه هلو ځلو برخه ده.
سوات یو هغه ځای و چې د دینه مخکې سیاسي ګیدرینګ مدوم راغټ نه و. نواز شریف هم د هغه یو حصه ده. روان انتخابات ته پر کیسې لګیا دي، امیر مقام دلته لګیا دي ورته کار کوي. نو د دې لپاره به دوی سره عملا هم خای د دینه مخکې جی وای هم دلته جلسه وکړلې، پی ایم ایل ان هم کړې و، ان پی هم کړه دا، او نن چې د کوم جلسه بیا وکړه دا د انتخاباتو د پر د الیکشن د پر خپل لارې هواروي.
مقامی اوسیدونکو د نواز شریف دغه جلسې ته پس نظر ګوري. په دا اړه د سواد دغه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وای،
زمانو فیروز شاه ده، پیشه مې وکالت ده. لکه زمون سواد کې بلکې خاص کرتا سوله شي پټول ملکن ډیویژن کې د ډېر زیات کمیو خلک به د دې ګردو د مرز د پاره اکثریت خلک چې نه پېښور ته ځي، څوک پېنډې اسلام آباد ته ځي چې چا وس چار کیږي، به وس خلک چې نه غوته د ډېر زیات تکلیفونو. کدا دلته وشه نه د سواد ته خلکو سره ډېر لوی غټه توپه ده، او د خلکو سره ډېر زیات مینه ده.
زمانم ده محمد جمیل زاد د منګوري شادری اوسیدون کې و. نور موږ سره مل وزونه کړی کې دیشي چې هغه پوره کې موټر وې دغه کړي ده. سواد وې دل ځای جوړو دغه بکو همو تر دې سيزونو ډیر زیات ضرورت ته نو کدي سی اوسړې مونږ ته پیدا شي چې مونږ ته دا سہولت راکې دا به زمونږ د پاره ډیر زیات خوي.
میاں نواز شریف جلسې لپاره سیمه کې سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شي وو، او سنگوټه کې د منګوري کالام لوی سړک څو ساعته پوري تړل شي وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په کوټه کې تختول شوی ډاکټر سعید احمد خان خپل کور ته راغلی. نوموړی وایي د تاوان تر ورکولو وروسته راخوشي شوی دی. بلې خوا ته د ډاکټرانو اتحادیه وایي لا به هم هړتال او احتجاج دوام لري. خدای نور ناصر له کوټې دا رپورټ لري.
د کوټې له سریاب سیمې څخه د اکتوبر پر 14 نیټه تښتول شوی ډاکټر سعید احمد خان تر 30 ورځې زیات بند وروسته د تښتونکو له لوري راخوشي شوی. د ډاکټرانو اتحادیه وایي د ډاکټر سعید په راخوشي کېدو کې حکومت او امنیتي ځواکونو هیڅ رول نه دی لوبولی او همځکه به هړتال او احتجاج لا هم روان وي. د سترګو متخصص ډاکټر سعید احمد خان تر راخوشي کېدو وروسته په خپل کور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل زما په فکر زما د راخوشي کېدو په بدل کې تښتونکو ته تاوان ورکړل شوی دی، ځکه چې تاسو ته معلومه ده تر ننه پورې یو تښتول شوی ډاکټر هم له تاوان ورکولو پرته راخوشي شوی نه دی. لکن تر اوسه دا لا هم راته معلومات نشته چې زما کوم ورور یا خور څومره تاوان تښتونکو ته ورکړی دی. راخوشي شوی ډاکټر سعید احمد خان وایي باید چې د ډاکټرانو ژوند وژغورل شي او ډاکټر هم نور ارتال ونکړي. دته په خبره د دوی په ال ار بي ټي یا لینن رحمت الله نومي ټرست کې به دوی هر ورځ شاوخوا 10 د سترګو عملیات کول، چې دته په خبره حساب یې پتاسو په یوه نیمه میاشت کې به څومره ناروغان متاثر شوي بي. بیا هم ډاکټر سعید احمد خان زما خو همدا خوښه ده چې زه کار وکړم، خو که دلته ما ته موقع ملاو سوه یا موقع راکړل سوه، ځکه چې د ډاکټرانو کار هم دا دی چې د خلکو خدمت وکړي. که څه هم د ډاکټرانو اتحادیه د ډاکټر سعید احمد خان تر تښتونې وروسته په هړتال او احتجاج لاس پورې کړی و او ویل یې دا هړتال او احتجاج به هله ختموي چې سعید احمد خان راخوشي سوی نه وي، خو د ډاکټر سعید احمد خان تر راخوشي کېدو وروسته هم د ډاکټرانو اتحادیه وایي هړتال به لا هم جاری وي. په دې هکله د ډاکټرانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر شهزاده داوود مشال راډیو ته وویل کله چې ډاکټر غلام رسول تښتول سوی و، ډاکټر دین محمد تښتول سوی و او تر دې وړاندې زموږ 14 نور ډاکټران تښتول سوي و. زموږ له هغه رئیسي موقف دا دی چې ډاکټرانو ته دې تحفظ ورکړل سي. تر کومه وخته چې تحفظ ورکړل سوی نه وي، زموږ هړتال او احتجاج به تر هغه وخته جاری وي. له دې سره چې ډاکټر شهزاده داوود مشال راډیو ته وویل هړتال او احتجاج به لا هم جاری وي، خو د ډاکټرانو د اتحادیه ځینو مشرانو د نوم نشولو په شرط مشال راډیو ته ویلي د ډاکټرانو یوه بیړنۍ غونډه رابلل شوی او تر هغه وروسته به د آینده لپاره د هړتال ختمولو یا نه ختمولو اعلان وکړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې په خپل رپورت کې ویلي پاکستانی ججان باید د دې هیواد د الکترونیکی رسنیو پر هغه پروګرامونو چې پکې د عدالتونو په پریکړو نیوکه کیږي بندیز ونه لګوي. اداره وایي د پاکستان عدالتونه د توهین عدالت د قانون په زور د مطبوعاتو لخوا په عدالتي فیصلو د تنقید لار بندوي. دا چې د توهین عدالت قانون څه دی او مطبوعاتو ته د بیان د ازادۍ سمره اختیار حاصل لري او روی پاړه د انیسا اجمل دا رپورت.
په پاکستان کې د عدالت او میډیا ترمنځ د روانې کشالې پاړه د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي پاکستانی ججان باید مطبوعات د عدالتي فیصلو پړه لنی وکو او ندروي. د هیومن رائټس واچ په خبره سپریم کورټ د عدالتي سپکاوي للارې د خبرونو د بندولو هڅه کوي. دا چې د توهین عدالت مطلب څه دی او هغه کومې خبرې دي چې د غیلې وجې د عدالت سپکاوي کوي، د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي
دا توهین عدالت چې کوم دی نو زمونږ په آئین کې آرټیکل 204 ښکاره د توهین عدالت ذکر کوي. توهین عدالت دې ته وایي چې عدالت کې یو کیس روان دی او هغه باندې چې داسې طریقې باندې تبصره په اخبارونو کې په ریډیو کې کی راځي چې هغه په دې عدالت کاروای باندې اثر انداز کیږي، دا یو توهین عدالت. یا دغه عدالت نه بهر داسی خبری کئی که اخبارنی کی کپتی وی ریو کی داسی خبری چی آگے ندا صفاق کاری چی دا عدالت خندا پدی باندے تلے دوری یا بیا دادا چې کدا عدالت د جج متعلق داسې خبرې کیږي داغه کردار مطابق دا هم توهینی عدالت کې راځي.
د هیومن رائټس واچ د ایشیا ډایریکټر بریډ اډمز ویلي دي کومو ججانو چې د قانون د سربلندې حلف پورته کړي هغه د توهینی عدالت په طاقت د مطبوعاتو لخوا د تنقیدونو بندولو کوشش نه کوي. کلمو چې د بیرستر باچانا دا پوښتنه وکړه چې په میډیا کې پر عدالتي فیصلو تنقید یا تبصره په سپکاوي کې راځي او کنه، نو نوموړی وایي
تاسو باندې بالکل تنقید کولی شي، پر ایڈیسی تو ٹی وی باندې پاگ باندې ہر یو تنقید کولی شي، تبصره پہ کولی شي، خو ما تاسو وی چې مناسب الفاظ وکړي، داسې الفاظ چې شائستہ الفاظ دي چې هغه نه داسې مخکاری چې کوم خامخا رو برو عدالت باندې شطور تپی یا چې پکې دا اوس فرض کې اوسړې دا وای خپل تبصرې کې اوس دا نشي ویلې چیر دا عدالت دا فیصله چې کوم کړی دا ځکه کړی دا چې جټ پکې پیسې خوړلې دي، دا سي خبرې کول چې کوم دي هغه ناجایز ده. او دا ویلې شم چې دا فیصله چې کوم شوی دا د قانون او د آئین خلاف فیصله ده، دا فیصله غلط فیصله ده.
په پیښور کې د ډان رسپانې خبریال وسیم احمد چې د عدالتي چارو رپورټونه ورکوي وایي که عدالتونه په خپلو فیصلو له تبصرو او تنقیدونو نه مطبوعات منی کوي نو بیا د بیان د ازادۍ قانون څه معنا لري. د پاکستان حکومت لا پکار دی چې وخت سره سره د میډیا په قوانینو کې بدلون راولي.
نو پاکستان اینه مغورو آئی کې لکه څه صفات او بنداغلي چې فریډم اف ایکسپریشن دی لکه قانون مطابق لکه ځینې قوانین بیا داسې دي چې هغه بندیزونه لګي پکا خو غواړي چې قوانین کې بدلون راشي. یو طرف ته کوم مغورو کې پارلیمنت دی یا سیاستدانان دي پای باندې خو خپل تنقید کیږي، دا غي حاکم جوړي کې پټي وی چینلو کې دا غي نقلونه هم کیږي هر څه کیږي هغه باندې څوک شور نه کوي. خو بل خو ځینې زله چې دینه کا مقدس ګرنه کیږي هغه کې عدالت راځي هغه کې زمونږ د فوجي داري چې کمی دي هغه کې زمونږ انټيليجنس ایجنسی هم راځي. د پاکستان چې کومه لکه نظریه ویل کیږي هغه حواله سره لکه تاسو په باندې کنستراکټیو خبر هم نشي کولای.
یاد دی وی چې په 9 اکتوبر د اسلام آباد های کورټ یو جج شوکت عزیز صدیقی د پاکستان الکترونیکی میډیا ادارې پیمرا ته یو حکم جاری کړی وو چې هغه دې په ټیلی ویژنی چینلو کې د عدلی پر ضد تنقید کوونکو خبرونه بندې کړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، په پاکستان کې خلک د سی این جی پمپونو د بندیز له وجې د تیرو درې ورځو راهیسې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. په عین حال کې چارواکي وایي د دې مسلې د حل لارې چارې لټوي او د هغه ترانسپورټرانو پر ضد به کاروایی کوي چې د ولس نه زیاتې کرایې وسولوي. غلام غوث په دې اړه له پیښوره تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې عامو وګړو د درې ورځو راهیسې په پاکستان کې روان د سی این جی پمپونو غیر اعلانیه کاربندیز د ولس د زورلو لپاره یو ډرامه بللې ده او ولس غوښتنه کوي چې په دې لړ کې دی حکومت د سی این جی پمپونو په ضد ګامونه پورته کړي. په دې لړ کې په پیښور کې یو ټیکسي ډرایور مشال ریډیو ته وویل چې نه خو سی این جی پمپونه په مکمل توګه بند دي او نه کولاو، او د سی این جی پمپونو موجوده کاربندیز هسې یو ډرامه ده چې له وجې د دوی مزدوري متاثره شوې ده.
ما سجاد نامه ده، بس ټیکسي چلو، بس سی این جی ولې په تکلیف ملایويږي، بس لوی ہو گئے لین کے بولا رہے بے شرمولی ہڑتال نہیں بس ڈرامہ ہے بم دو شو بس ہم مشکل ملا ہوئی کسی جی ہم تو شاہ بھی پورے دارا نے ملا ہوئی بس مزدوری جی بیسی ہوگا نہیں جی آگا والا فرلے سر نہیں جی مزدوری آنے والا ساڑی دارا شیوی گڑی بڑی شیوی فرلے جی جاتے بیسی ہوئے نہیں جی.
دا سی این جی دا غیر اعلانیہ کاربندیز پاکلا د پاکستان د سی این جی ایسوسیشن د اتحادیه وایس چیرمین پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د سی این جی د ارزانولو د پیسلې وروستو د سی این جی پمپونو مالکانو ته د درنو ټیکسونو له وجې نقصان و، نو ځکه د سی این جی مالکانو په خپل خوخه خپل پمپونه په ټول پاکستان کې بند کړي دي.
نو اغی زمونگا آپریٹنگ کاسٹ اور مینوفیکچرنگ کاسٹ کم کو منافع کما کا اور مونگے دسی پوزیشن تراوسو چی مونگا مشکل ہو چی مونگا اسٹیشن چالو کو، نو پٹول پاکستان کے ہر سڑی چی نو اسٹیشن بند کو اور ہنریبل سپریم کورٹ دا ہوئے چیرا کو سوک بندی اور چاہتا نقصان دے، نو مطلع آغا دخپل آئینی حق لری انسانی حقوق حق لری وہ آغا اسٹیشن بندو لی چی.
اولس دا حکومت نا غختنا کبی چی کم پمپونا سی این جی نخر سوی دا آغی پزد دی حکومت گامونا پور تکڑی.
طاهر خان زمانہ مدہ او دا حکومت ډیره ناکامی ده پکار دا چې دا فیصله وشو چې دا امپلیمنٹ کیږي نه او دا سی این جی باندې دے دے سرکاري قبضه کې دی واخلي په دې باندې کې یو دوه سپیانې ودرولو کنه په دغه ډر به چې کوم له امپلیمنٹ شي او تاسو ګوره چې ټولو خلکو ته سټوډنټانو ته نوکر پیشه ته بیمارانو ته بوډاګانو ته سونه غټ پرابلم دی نو زما خپل ګاډی دوه مرز ده چې سی این جی په وجه باندې ولاړ دی کور کې او زه دغه یو ګنټه په سټاپ باندې ولاړ یم اور ساغه پکې نه زیمه لوي کی گاڑی کی چې صحیح طریقے سره لاړ شي او کر این ایم چې کوم دی منمانی اخلي هغه ایم چې کوم دی حساب کتاب سوک ته پوس والے نشته دي
سی این جی دا مسله چې ګور حکومت خدای اعلان کړی چې ریټ ته کم شي سپریم کورٹ چې کوم فیصله کړی او کم شوی دی خو دین علاوه سی این جی پمپونه چې دلته کم دی بندي زکه چې دای منافع کم شوی دا هغه د وجه عوام ته مسله نو لري لپاره پکار ده چې حکومت سخت تنظیمات وکړي چې دا کرایانی دغه کې په حکومت ته چاغي خلاف اکشن وایي کنه چې دا جرمانه په ولګي پمپونه باندې
د سی این جی د غیر اعلانیه کاربندیز لوجی کرایانی لوړی شوې دي خو د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت د محکمې مشر یا ډایریکټر جنرال منظور خان مشاد ریډیو ته وویل
ترانسپورت والو سره موږ میټینګ کړی دي موږ په خپل روډ سره موږ یو چیکینګ هم کوو او چې څه څه غوښته کوي هغه یې جرمانه کوم او څلورته کوي هم واپس کوو په دې سره موږ یو متفق یو میټینګ راغوښته دي او موږ به سره خبره کوو دا سی این جی چې څو پورې تعلق دی نو هغې خو د ټیکس دا خو لکه چې مخکې څه خرچوه نو دا خو د هغې مطابق خو کمی پکې راغلی ده
د یادونې وړ ده چې د تیرو درې ورځو راسې د پاکستان په وړو او لویو ښارونو کې د سی این جی د غیر اعلانیه کاربندیز له وجې ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی غلام غوث مشاد ریډیو پېښور
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په پیښور کې په سیمه کې د افراطیت د ختمولو او پر ځای د امن په راوستلو کې د میرمنو د کردار په موضوع یو ځانګړی غونډه وشوه چې پکې د صوبې د بیلابیلو سیمو خزو او سړو ګډون وکړ شبیر جان په دغه اړه له پیښوره تفصیل لري
دا پیښور یو مقامی هوټل کې کیدونکو دغه پروګرام کې ګډون کوونکو زنانو دا خبره په ډاګه کړه چې پښتنه سیمه کې کوم حالات روان دي نو باید چې زنانه هم راوځي او د خپل نارینه سره د امن او سوکالۍ راوستو کې خپل کردار ولوبوي دغه پروګرام چې یو غیر سرکاري تنظیم پیمان تابع کړو دغه مشر کوونکی بشرا قدیم حیدر مشال لیډو ته ویل چې ډیره ضرورت ده چې پښتنه زنانه راوځي او په پښتنه سیمه د روانو خرابو حالاتو مقابله وکړي او همدغه وجره چې دوی د تیرو سلورو کال راسي خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ځایونو کې د امن راوستو کې د زنانو په کردار باندې کار کوي
اکستریمیزم ماډریټ کولو د پاره چې د زنانو راولو موږ کریکولم باندې کار کوي چې څنګه زموږ په کریکولم کې اکستریمیست ټینډنسیز ډېر زیات دي سکولونو کې وای کوم زموږ سلیبس دي کوغه تش اسلامیات خبره به زدل تنه کوم کاغه انګلیش دي کاغه اردو دا کوغه سوشل سټډیز دي هغه سیویک ایجوکیشن د مرګ خوده یو نه یو ورس خوده خو کم اس کم مونږه چې سونه په خپل وس کې چې سانه زموږ سدی هغه مونږ زکه کول واړو چې سبب زمونږ بچی زمونږ ته پوس کوي تازه ما د پاره سکړی دی
پروګرام کې ګډون کوونکې دا سوابې زلې زاهده بیبی وای چې یو خو کو نه سبب په پښتنه سیمه نارینه ته هم تحفظ نشه دی خو ولې زنانو له د دینه پر ډډه کې دل نوی پکار او دوی له هم پکار دی چې بهر راوځي او امن لپاره اواز پورته کړي
ډیره ضروری ګڼم چې را زمونږ اره خور روزي او دی د خپل ځان د خپل کور د خپل ملک لپاره یو आवाज اوچت کی زکه چې زمونږ په مال کی امن نشتا نو منګه غواړو چې زمنګ بچی ته امن شي زمنګ خاون ته امن شي خزو ته امن شي زکه چې زمنګ یو سړیم بهر اوزی نو زمنګ ځل کې داوی چې یره دی به کورته روغ راشي او کورا به نشي نو منګه دا غواړو چې یره زمنګ په ملک دې امن راشي
دغه دستور کې ګډون کوون کې نارو نغړی وای کسو هم په خیبر پښتونخوا کې اوس د امن امان حالت ګډ وډ دی خو له دوی له د پرم نه سباون لپاره په هر قیمت قربانه ورکول پکار دی چې خپل لتون کې نسل ته امن پریک دی
کمنګور زمنګ پر ملک کې یو ضرورت ته او پهلنې ضرورت ته نو اغه د امن دی خو د بده مرغه د امن نوم غستل دلته کې یو جرم کې ګڼل کیږي دلته یو ګروپ داس لګیا دی کداغي په مخ کې څوک کې د امن نوم لري نو بس دغه سړی مجرم دی او چې سم کیږي چې څه کیږي غاسم کیږي کته په گاډي کې ناس ته نوم یو راشي خودکشه شستا گاډي سره وځيږي نو بیا ولینا چې اسیمرو نو راځي چې د امن په نوم باندې مړ شو نو دونه دا چې مخکې نسل ته خو به سنه سه قرآن نه ملک پرېدو کنه.
یادونه وړ ده چې دغه پروګرام کې ګډون کوونکي زنانو او نارینه غړو په دې خبره زور راوړو چې زنانو ترې تعلیم هم ورکړی شي او دې سره سره دوی خپلو نارینه سره اوږه په اوږه د امن او سوکالۍ راوستو لپاره خپل کردار ولوبوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم.
اوریدونکو، ګلیا سټوډیو ته راغله ده، لدبا د خبرونو لنډیز وورو.
پاکستان د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د لا نورې مرستې کولو خبره کړې. د خیبر پختونخوا په دوشت زولو کې نن د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ مخنیوي لپاره درې ورځنۍ د ساسکو ورکولو مهم پیلېږي. د جرمني دفاع وزارت وایي که چرته شرایط سم وو، راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپلو فوجیانو شمیر 1300 ته راکم کړي. د شام پلازمینې دمشق په شاوخوا سیمو کې دوه موټر بمی چاودنو لږ تر لږه 50 تنه وژلي او په لسګونو نور یې ژوبل کړي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د مبصر هیواد په حیث رائے ورکول کیږي. د مصر نوی آئین جوړوونکي اسمبلی هیله څرګنده کړي چې د هیواد نوی آئین په حتمی مسوده به نن رائے ورکوي. او د ملګرو ملتونو د اټمي توانای سار ادارې نن په ویانا کې د ایران جوهري پروګرام په اړه خبرې کوي.
ګلیا زو اوسته توریدونکو له اسلام آباد زموږ همکارې رابیا اکرم خان را لګلې د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداري غټکی درورو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن واضح کړه چې امن او امان صورتحال عام ټول ټاکنو په لار کې خنډ نشي ودرېدلې او د امن او امان ذمہواری په حکومت جوړیږي. ادارې لیکي چې الیکشن کمیشن په یو اجلاس کې مهم فیصله کړې دي چې پکې الیکشن کمیشن 19 نوې سیاسي ډلې رجسټرډ کولو فیصله وکړه او ورته نوې انتخابي نښې هم ورکړې او دغه رنګ بازي نښې خارج کړې. ادارې مخکې لیکي چې چرته پورې د ټول ټاکنو دوران د امن او امان د قیام د ذمہواری تعلق دی، نو په دې حواله حکومت خپل مواریانو نسرګی نشي بندولې. ادارې وړاندې لیکي چې حالاتو کې چونکې تبدیلی راغلې ده او د ملک په موجوده صورتحال کې د جلسو نه مختلفې مسلې مخې ته راتلې شي، نو دې لپاره به بهتره وي چې سیاسي ډلو ته د ملکی میډیا د خطاب موقع ورکړې شي، نو داسې مشکلاتو نه به د بهر راوتو دا یو ښه حکمت عملي وي. ادارې خیر کې لیکي چې بعض سیاسي حلقونه د دوکو الزامونه را روان دي او د حلقبندیانو په حواله هم بعض شکایتونه مخې ته را روان دي چې 1.5 لک ووټرانو نومونه د حلقونه بهر درج شوي دي او کراچۍ کې حلقبندیان په لسانی توګه تقسیم کړی شوی دی. نو هم دغه وجه ده چې سپریم کورټ لسانی تقسیم ختمولو حکم جاری کړی دی چې پاغې د الیکشن کمیشن په فوري توګه عمل وکړي چې داسې قومي وحدت یقیني جوړ کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې صوبه کې قانون حکمرانی او عدالتي احکاماتو باندې عمل نه کیږي او داسې ښکاري چې ډېر زر عدالت به په دې سلسله کې خپل نوټس اخلي. ادارې مخکې لیکي چې د عدالت واضح احکاماتو باوجود په سکونونو کې د یو نه زیات رونو خویند په فیسینو کې پر رعایت سره عمل نه کیږي. په دې سلسله کې پېښور تعلیمي بورډ یو فعال افسر په مشرۍ کې دې لپاره یو شعبه هم قائم کړې ده، خو دې له باوجود طالب علمانو او مور او پلار ته یې څه فایده ونه رسېده. ادارې وړاندې لیکي چې عدالتي احکاماتو باندې عمل نه کول یو لوی مسله جوړه شوې ده، بلکې خیبر پختونخوا کابینې نه دوباره منظورې باوجود په سکولونو چک اینڈ بیلنس متعلق بل د صوبایي اسمبلی نه منظورېدل د فکر خبره ده او د کابینې نه دا بل دوه ځله منظورېدل د حکومتي عزم اظهار کوي چې صوبایي حکومت په دې مت کې سنجیده دی، خو تر اوسه بل د عملی قانوني شکل ورنکړی شو. ادارې لیکي چې طالب علمانو او داغوی د مور او پلار د حقونو او مفاداتو تحفظ حکومت اولینه ذمہواری ده. بهتره به دا وي چې نجی سکولونو مالکان د خپل اثر رسوخ استعمال نه کړي چې قانون سازی ته عملی شکل ورکړی شي او ولس رعایت ترلاسه شي، او د اسمبلی غړو نه په دې اړه امید پکار دی چې هغوی به ولس مفاداتو ته ترجیح ورکوي.
اوریدونکو، امریکایي مجله بزنس ویک په خپل مقاله کې لیکي لدی عمله چې امریکا له افغانستان سره امنیتی تړون نه لري، ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال نورسته په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په مسله کې له مشکلاتو سره مخ دی. بلخو امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپل مقاله کې کاږي پاکستان یا خو د خبریالانو تحفظ کول نه غواړي او یا هم د دغسې کولو لپاره صلاحیت نه لري. د دواړو مقالو مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای مجله بزنس ویک په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پینټاګان کې پوځي مشران اراده لري چې د روان کال تر پای به ولسمشر اوباما ته هغه وړاندیزونه مخکې کیږي چې د 2014 کال نه پس افغانستان کې څومره امریکایي پوځیان ساتل پکار دي. مقاله دیتوي چې دا مهال په دغه هیواد کې 6,500 پوځیان ځای پر ځای دي. د 2014 کال د مئی په میاشت کې دغه شمیر د 100,000 زیات وو، خو اوس بحثونه ګرم دي چې 2014 کال نه پس به څومره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي، ځکه چې بیا به د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونه سنبالوي. مقاله دیتوي چې په دې اړه فیصله کولو کې اوباما یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی، او په دغو کې تر ټولو لوی مشکل دا دی چې د افغانستان سره د پوځیانو ساتلو څه قسمه معاهده نشته. مقاله دیتوي چې د دغه ډول معاهدې نه کولو له وجې امریکا مجبوره شوې وه چې د عراق نه یې په 2011 کال کې خپل ټول پوځیان وستل. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیرې نهې په ورځ پاکستاني طالبانو په خبریال حامد میر د ناکامه برید پړه په غاړه واخیسته. حامد میر ته پس له هغې طالبانو د مرګ واخونه کړي وو کله چې هغه د ملالې یوسفزۍ په اړه یو شمیر راپورونه او مرکې کړې وې. مقاله دیتوي چې حامد میر په دې نږدو کې د ملالې یوسفزۍ موضوع ته ډېره زیاته توجه ورکړې وه. ملالې یوسفزۍ د سوات هغه 15 کلنه جینۍ ده چې د جینکو د تعلیم په اړه آواز پورته کړی وو، او چې کله طالبانو ملاله یوسفزۍ وویشته نو دغه پیښې ټول پاکستان او نړۍ کې سخت غوسه راپارولې وه. مقاله کې راغلی دی چې په حامد میر د ناکامه برید نه پس خبریالانو مظاهرې هم کړي دي. په 2011 کال کې د خبریالانو د خوندي ساتلو ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په خپل یو راپور کې پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځولی وو، او ویلي وو چې یا خو حکومت نه غواړي چې خبریالانو ته تحفظ ورکړي، او یا پکې دومره صلاحیت نشته چې خبریالان خوندي وساتي.
مجید بابر اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن با په رسمي توګه د دسمبر په 14 نیټه خپل دنده پریږدي. تر دې وړاندې د سی آی ای مشر ډیوډ پیټرس هم خپل دندې استعفا ورکړې وه. په داسې حال کې چې امریکا په 2014 کې له افغانستانه پوځونو باسي، د دې دوه مهمو امریکایي چارواکو استعفا به د سیمې لپاره د امریکا پر پالیسۍ څه ناوړه اغېز وکړي او کنه؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو له استاد پروفیسر ډاکټر اجاز څخه کړې ده. نوموړی وایي
دارا کی لگزیات افشال سر خبر کول غواړي افراد مهنیت لري او ته غیر هم کولې نشي کو اداري چې پالیسی جوړي دا سیدا چې د کی سرني ګروسمن خبره دا چې لګي چې یک دم راغلی یا دې په کیاس دا کوم دا افشال چې د پالیسی چې پرسنل سټایل خو وي دی وینا طریقه لګ فرتي لګ سخت نرم خبرو کی دا فرق ورځي او اورل چې امریکای کوم پالیسی ترست
پاکستان افغانستان دپاره ځانګړی استازی وو، بیا هیلری کلینټن کزی او هغه خوم د دنیا دپاره د فارن پالیسی خارجه پالیسی مشر ده، خو په دې حال کې افغانستان یو ډیر لوی چیلنج دی. دوی راوځي بیا د سی آی ای مشر تلل چې دی هغه په ډیره حده پورې اپریشنز په پاکستان دا درې واړه تعلق چې دی هغه یو شکل نه شکل کې ډیر ډایرکټ زمونږ له دې ریجن له دې سیمې سره تل کې پښتنه دا چې دوی آل یعنی تر دې لمخه دوی د پاکستان افغانستان له چارواکو سره په رابطه کې دغه چې دوی کم په دې تصویر کې دوی ډیر وو که دغه تصویر ځا خووزي او نوې سړی راسي نو هغه به لږ څه مشکل نه کې پیدا نه
غونډه لازمان لک فرق راشي د کچنده دوی که تاسو درې واړه ځای کې راشي اوی به چې خبرې کوي ای ځان پوری په خلکو باندې ځکه ما تاسو چې لکه نیم کسان نمونه هم ته معلوم شوی آیا داسې کسان دي لږ جونیئر پوزیشنونو کې دي خو دې علاقې سره د پالیسي سره متعلق خلکو او خو نه بلکل د دې بل اړخ نه دې خوا ته راځي نو دې دواړو خبرو کې به ډېر فرق وردي کو بلکل نه کاشي فرق کا په افریقا کار کول اوس یک دم دې خوا راشي نو هم ځان اول بلدی تاسو خبره ټیکه راجی بہرا انسان انسان بھی قوم بکشی قدر اداری شی اگر غرضی اگر معمولی ہو تو 19-20 فرق غرضی لوگوں ڈیلے سی میرے کسرا سی وہ لوگوں نے ملاقات کم اول زل ملاو سی اگر خلق سرا کے پیسی تھی کہ آگا فرق ملازمن راجی
بنیادی
فرق پاکستان او افغانستان سے کم دی پدی اس حالت کی آیا دام اور باندھی اندیش من کر پریشان کر راجی دو خپل پالیسی نه کی کنا دوی دا کارونه عام اخلی عادی اخلی
نہ داشیدہ جی دئی بول گوری کا نا دئی بول کا خارجہ وزارت نے خلق نہ سی دا ہمون تو اصفت کو ای بلا زمان گوری چیر سو چا چا سی وی راتو تاسی نو نہ بی مختلف نو مر امریکا چی گل دی رانی پاکستان او جوان کی کی سفارت کار سی ای با پروبیبل چی کمی چی چا چا سی ای نو نہ راون کلی وی یل دا کا چی دے دے دا چل بی دا کا سر بدا سی دی لین کو دے سر بدا سی دی لین کو دئی بول خپنی ولی سی نن سبا پالیسی فرق راجی لازمن دی بار کی سوچ کی لگی ایزان بہت تیار ہی
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لخوا د خپل څوکۍ د پریښودو د پریکړې په اړه مول پروفیسر اجاز خټک سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د کابل بینک د قضیې په اړه د سیړنې یوې خپلواکې کمیټې د چهارشنبې په ورځ په واتیا پاڼو کې یو راپور خپور کړ چې وایي د کابل بینک په سلګونو میلیونه ډالره د افغانستان څخه یو اندازه د پامیر هوایي شرکت د خوراکي موادو په بکسونو او یو اندازه یې د نړۍ تر شلو زیاتو هیوادونو ته د بانکي اکاونټونو له لارې استول شوي دي. د دې راپور له خپرېدو وروسته په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې چې آیا افغان حکومت د کابل بینک د قضیې د هواري او په دې برخه کې د تورنو کسانو محاکمې ته ژمن دی که نه. اجملان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د درې افغان پوهانو او د درغلیو د چارو له درې نړیوالو کارپوهانو څخه جوړه شوې د څېړنې دا کمیټه د برتانیې او ډنمارک د نړیوالو پراختیا ادارو تمویل کړي او د کابل بانک د قضیې په اړه یې څېړنه کړي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی وایي د دې بانک رسوایی په افغانستان کې پر بانکونو د خلکو باور ته درنه صدمه ورسوله.
متاسفانه چې دا ټول اعتماد او باور چې خلکو بانکی سیستم ته خراب کړل او خلق ډیر بے باور شول د لوی انویسټمنت لپاره یا پنګونې لپاره.
په دې قضیه کې خکیلو چیرو کې د دې بانک مشر شیرخان فرنود، د افغانستان د مرکزی بانک پوخانی مشر خغلی فطرت چې ورسته خپل ژوند ته ګواښ خپل مکړه او امریکا ته وتښتید، د ولسمشر او د ولسمشر د مرستیال بډای ورونه او د بانک یو شمیر نور شریکوال شامل دي. د افغانستان اقتصادي کارپوه زرخ شافیزی د کابل بانک د رسوایی د رامنځته کېدو علتونه داسې په ګوته کوي.
دلته متاسفانه لکه چې د کابل بانک مسؤولین ویلي دي په خپل تحقیقاتو کې او ځینې اسناد برسېره شوي دي، د دغه بانک څخه تقریبا 80 میلیون ډالر په غیر قانوني توګه د لوړ پوړي حکومتي اشخاص لپاره ورکړل شوي دي. یو اندازه قرضه هم په نورمال توګه چا خلکو ته نه دي ورکړل شوي. اسهام د دغه بانک په طبیعي توګه خلکو ته په یو شفافیت سره نه دي ویشل شوي، بلکې په زور او زیاتی اشخاص ځان داخل کړل.
په راپور کې ویل شوی چې افغان چارواکي د 2009 کال په وروستیو کې په دې خبر شي وو چې د کابل بانک څخه پیسې د پامیر هوایي شرکت د الوتکو د خوړو په بکسو کې انتقالي کی. د پامیر هوایي شرکت هم د همدې بانک څخه په پورشو پیسو جوړ شوی وو او اوس یې کار بند شوی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی او په دې راپورټ خبر دی ویلي د 900 میلیونو ډالرو ډیره برخه د 2009 کال او 2011 کال ترمنځ په الکترونو کې لارو د نړۍ 28 وادونو ته له کابل بانک څخه انتقال شوی. عربي متحده امارات، لاتویا، چین، ترکمنستان، برتانیا، قزاقستان، جنوبی کوریا، روسیا، د امریکا متحده ایالات او سویس د دې هیوادونو په ډله کې شامل دي چې دا پیسې ور انتقال شوي دي. په دې راپور کې د افغانستان پر لوی څارنوالۍ هم انتقاد شوی چې د 2011 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې د دې قضیې د څېړنې په برخه کې سم ګامونه پورته نه کړل. خو د لوی څارنوالۍ ویاند محمد بصیر عزیزی بیا دا نه مني او وایي په دې برخه کې په وخت اقدامات کړي دي.
څنګه چې د کابل بانک د بحران موضوع پیدا سو، پات لخینه د افغانستان د لوی څارنوالۍ تحقیقات په دغه قضیه کې شروع سو. هماغه زمان چې هغه فدرات په افغانستان کې وو او د بانک دغه نه بعد چې
دا محل د شلو په شاوخوا کې کسان د دې بانک د درغلیو په تړاو ځانګړې محکمې ته ورپېژندل شوي، خو یو شمېر کسان وایي چې په دوی کې یوازې د بانک چارواکي او یو شمېر لوړپوړي بانکي مامورین شامل دي، او هغه لوړپوړي حکومتي چارواکي پکې نشته چې د دې بانک پوروړي دي او یا یې د بانک په مالي درغلیو کې لاس درلود. یو وار بیا زرخش حافظي،
فوکس یا په اصطلاح توجه او پاملرنه په همدغه خلکو باندې دي چې مامورین بانک مرکزی دي، او تعداد مامورین د کابل بانک دي چې د شعبات و مدیران ول، او په عین زمان کې دا رئیس شیرخان فرنود او بل رئیس عامل خلیل پیروزی، دا خلک ګرم پیژندل شوي دي، او هغه نور خلک کوم چې د بانک څخه پورونه اخیستي دي یا د بانک اسهام هغوی پوره لري، د هغوی په کړو ویل چې هغه بل دوسیه ده شاید څوارلس کسان دي، او هغه دوسیه هیڅ موږ ته د سرموالي لخوا راجع شوي نه دي، نو د هغوی په کړه کوم جنایي کیس هم جوړ شوي نه دي. نو سربیره پر هغه یو تعداد د کابینې اعضا چې په لیست دي، او یو تعداد نور لوړپوړي مقامات چې نمونه یې اخیستل شوي وو مخکې چې د کابلبانک څخه ګټه پورته کړې دي او پیسې اخیستې دي او بیرته یې نه دي ورکړې، د هغوی
د کابل بانک د قضیه په اړه د څېړنې کمیټه وایي دوی په څېړنه کې دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ښایي د هغه کسانو په اړه پریکړه چې باید د کابل بانک د قضیه په تړاو محاکمه شي په لوړه سیاسي سطح شوي، او له لوی څارنوالۍ غوښتل شوي چې دا پریکړه تایید کړي، خو د لوی څارنوالۍ ویان ښاغلی عزیزي بیا دا نه مني، وایي څارنوالۍ په خپلواکه توګه په دې برخه کې د تورونو کسانو خلاف دوسیې جوړې کړې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانو په اړه یې دوسیې بشپړې کړي او ځانګړې محکمې ته یې استولي، او ځانګړې محکمې هم ځینې محاکمې ترسره کړي، خو په دې اړه د څېړنې ځانګړې کمیټې له وروستي رپورټ څرګندېږي چې په دې برخه کې شوي اقدامات لا هم نیمګړي دي، او د دې قضیې د شفاف هواري په برخه کې د افغان حکومت پر نیت شکونه زیات کړي.
د کابل بانک د قضیې په اړه مو د اجمل اند رپورټ اورېدو، او ستر اوریدونکو اتلان ونیزه خبرونه وړاندې کوو چې پکې به د خدای خدمتګار تحریک او د دې د غړو د زیار او قربانیو په اړه واوري. د اتلان خبرونه ستاسو لپاره بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني. نننۍ خبرونه د یو تل نه بلکې د ډیرو اتلانو په اړه ده. په نننۍ خبرونه کې د خدای خدمتګار تحریک د خزینه غړو په اړه ډیر څه اوري، خو مخکې تر دې چې نیغ په نیغه خدای خدمتګار تحریک کې د ښځو پر کار خبرې وکړو، په عمومي ډول د دې تحریک په اړه ورو اوریدونکو. خدای خدمتګار تحریک د پښتنو ستر مشر او سیاستوال باچا خان چې خپل نوم یې غفار خان و او په فخر افغان هم شهرت لري، په 1998 کال کې جوړ کړی و. باچا خان لومړی په 1906 کال کې د خلکو د اصلاح او پټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره اصلاح الافاغنه په نامو ټولنه جوړ کړی و چې له همدې د خدای خدمتګار تحریک راوټوکید. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ غړی ډاکټر راجولی شاه خټک وایي،
باچا خان خو د شروع راځي کنه، کله چې د شروع سترګې غړولې وي نو داغه په زړه کې د پښتنو یا د قوم مینا درد خو د شروع راځي موجود و. لا په هلکتوب کې څنګه چې پلار خان و د خپلې علاقې د پرمیشن سکول کې سبق وی خبر کې، نو دا هغه راځي د یو انساني یا کوم چې منسټر دغه وتی دا سکینه ده، خو حالات بدل وو او پرانه ماحول بدل وو، بیا د انګریزانو په خلاف د قومي ازادۍ په تحریک کې شامل شو، نو هغه نه پس دې بیا راغی، نو دا خپل د عثمانزو خصوصا د خپل علاقې ټول مشران راوغوښتل، او بیا دا غالبا په کال 1901 کې د انجمن اصلاح الافاغنه په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو. د انجمن اصلاح الافاغنه لکه څنګه چې د نوم نه ښکاره ده، دغه وخت کې د دوی هیڅ سیاسي ارادې یا سیاسي تړون نه، نو په پښتنو کې چې هغه وخت کوم د ترپګنۍ وې، دښمنۍ وې، یا کوم داسې نورې ډلې پرې او نور سوشل خرابې پکې وی نای جولا او د تکبر ته کم کتل د غسی د زنانو په حواله. نو دا ټول خبرو د دې اصلاح لپاره دوی انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو. بیا دغه سرګرمۍ د شروع چې په خپل لوکل څخه باندې چې د پښتنو نه دا قسم چې کوم ندي بد خویونه دي دوی کې دا د اتفاقي څه د وجې نه پیدا ده یا د دوی فضل پرچې دي یا ځنه نور داسې رسمونه دي چې هغه نه په پښتونولۍ کې د هغې جواب شته دی او نه اسلامي فکر دی. نو ته بیا وایې چې دا سوچ ورغی چې دا ټوله د تعلیم کبھی جب پښتنو کې تعلیم نشته او عقل او شعور کو په تعلیم راځي نو یو آزاد ټول جوړ کو په مانځو کې هغه وخت سره چې خلکو د تعلیم ورکی بیا داګه نه پسې افغان جرګه جوړا تھا.
افغان جرګې هم هغه کارونه کول کم چې اصلاح الافغانه کول، یعنی له بدیو څخه د خلکو لری کول او پټولنه کې ټول خلکو ته ل تعصب او کینی پرته په یو نظر کتل. ل افغان جرګی څخه ورو ورو د بچا خان او ملګرو کاری غټ شو او هلې ځلې په خدایي خدمتګار تحریک واوخته. ډاکټر راجولی شاه خټکی پاړوای
افغان جرګه هم د سیوا چې پښتون سره په خپل فکر نه وي په خپل ته بدا یو تحریک شو، بلکې نو دا خبره شروع یې چې په دې دوران کې بیا د څو ځله انګریزانو ونیو راونیو ورنبیزل باندې چې کوم دې د اصلاح لپاره نه د وختو کې درې کال کې ډېر زیات تکلیف او ډېر شدید تکلیف ولا ورته بیا داګه نه پسې بیا گرفتار کو. نو خو دې د خپل مرام نه وانه ولیدو او بیا څنګه چې ماوي چې په کال نو له کوم درشم کې جلسه وشوه د هغه وخت کې انډین نېشنل کانګرس په ورته کنه د کانګرس سالانه جلسه په لاهور کې وشوه او دا د خبر سره نږدې او دوی ورغلي او د دې نن خلک ورغلي نو دا غزه نه دی یو انسپایر شو چې دا او لکه یو داسې تنظیم په کار دی یو داسې ګوند په کار دی چې دا کوم مقصد د باچا خان دی، یعنی د مخکې د دینا چې د انګریزانو په خلاف یا د اوږد اقدام د پښتنو د ازادۍ صرف د پښتون قوم د ازادۍ او د پښتون د اتحاد لپاره په همدغه کال باندې د خدایي خدمتګار په نوم باندې یو تنظیم کې خو جوړ کړو. او باچا خان دا خبره وکړه یعنې دغه خو په خلکو خبره وه چې دا تحریک نه سیاسي دی او نه څه بل څه ډله ده او نه څه سیاسي ګوند دی، دا د پښتنو د ورورولۍ یو ډله ده که نه. او په دې کې هر پښتون چې دی باید چې برخه والي او دا مضبوط کړي او د یو قام پرنګ د قبیلې پرنګ نو دا ټول تدا هلې ځلې باچا خان د خدای خدمتګار د تحریک چلان دې شروع کړ.
د باچا خان فاونډیشن اداري یو مشر او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې خدای خدمتګار تحریک ځینی اصول درلودل.
خدای خدمتګار تحریک یو خو دوه اړخونه لري. یو اړخ خود هغه تاریخي تسلسل نه کوم چې د ګندارا سیویلایزیشن نه راپدې خو روان دي او هغه د یو د عدم تشدد او د ورورولۍ او د پخپلو کې د استوګنې لپاره داسې روایت جوړول قائمول او په هغه ټینګېدل چې هغه سره ټول انسانان خوشحال پاتې شي او سماج اجتماعي او انفرادي طور ترقی وکړي. درې واضح اصول هغه په شا ولاړو. اېک لومبه اصول دا و چې بشر دوستي یا د انسانانو احترام، هغه که هر مذهب سره تعلق ساتي، هغه که هر عقیدې سره تعلق ساتي، هغه که هر علاقې سره تعلق ساتي، هغه که هر رنګ سره تعلق ساتي، هغه ټول انسانان دي او د هغه احترام کول ضروری دي. که د نزاع یا د تنازع سره بنیاد جوړیږي یا د شکل جوړیږي نو هغه د خبرو اترو په ذریعه حل کول پکار دي، هغه د سماج دننوم او سماج نه چې کوم بهر عوامل دي هغه په ذریعه. دویم اصول عقیدې او چې تکثیریت پلورالیزم څنګه ټول خلک په اجتماعي طور په اجتماعي بنیاد باندې د اجتماعي خواهشات مطابق اداري جوړی کی او کله چې موږ د خلکو خبره کوو نو د باچا خان په کول او د نورو ټول خدای خدمتګار په کول خلک خزمي او خلک سړی وي، صرف سړی نه سماج نه جوړیږي، خزه نوم سماج جوړیږي. او د باچا خان دا کول ډیر مشهور دی او فرمایي چې ځکه لا د نور وطنونو ته لاړ شمه او اغل ته وینم چې د اغي خزې سنگه یا د اغي جنکای سنگه د اغي لکانو سره د اغي سنگه د اغي خزې سنگه د اغي سره سنگ پسنگ اوگا پوگا دکان د ترکای د پار منډه کړی وی او سنگ یوزے هنرونه از دکی او سنگ یوزے د سماج د ټولنې د پرمختګ د پار کار کوي. نو زما ډېر زړه خوږ شي په دې او زه بیا چې کله پښتنو ته ګورم نو په اړه کې داسې عمل په نظر چې کله نه راځي نو ما ته ډېر تکلیف ملاویږي. نو هغه که تاسو سوچ وکړئ نو مونږ چې څه ناڅه په دې کې کتلي را کتلي دي، په هغه کې یو ځای کې په 1924 کې په تنګي کې یو د خدای خدمتګارو جلسه وه او د هغې څه زر 1200 تعداد دغه جلسې هغه ټایم کې ابادي کمه وه، وخت کې ابادي کمه وه، او په هغې کې 1400 ښځې وې. که تاسو د دې نه اندازو لګوي چې څنګه باچا خان د سیاسي عمل په ذریعه، د سماجي اصلاحي عمل په ذریعه، سماجي تحریک په ذریعه او د ادبي تحریک په ذریعه، د لیک لوست تحریک په ذریعه، هغه د پښتون رسالې په شکل کې، هغه د آزادو مدرسو په شکل کې دغه شعور عام ک او دغه شعوري په مخ کې بوتله، دغه رانې په مخ کې بوتله چې هغې ته مونږه ټولنیزم ویلی شو یا تکثیریت ویلی شو یا اجتماعیت ویلی شو. او دریم چې کوم بنیاد د خدای خدمتګار تحریک وو هغه دا و چې څنګه مونږه د ځمکې او د خاورې د خپلې خاورې ویزډم یا حکمت یا دانش په دې باندې سماجي سیاسي اقتصادي ادارې ادرولې شو او څنګه دغه ادارې بیا موجوده تهذیبي ارتقا سره اترلې شو، څنګه په سن دنیا سره ادرولې شو چې د خوشحالۍ او د ترقۍ او د امن لارې خلاصې شي ټولو پښتنو ته. دا درې اصولو ته که تاسو وګورئ نو په دې کې د ښځې رول، په دې کې د استکار رول، په دې کې د داسې خلکو د داسې طبقو رول چې هغه وروسته پاتې شي وو خدای خدمتګار تحریک ته مین سټریم ته راوستل، یو مرکزي دایرې ته راوستل او د هغې حوصله افزایي وکړه. او تاسو بیا وکتل چې ښځو او وروسته پاتې طبقو او استکارانو خدای خدمتګار تحریک کې څومره لوی رول ولوبول.
دا چې باچا خان تل ویل چې ټولنه او یو قام یوازې د سړو په حلوزلو ترقی نشي کولای او ښځې هم باید ورسره اوګا پوګا ودرېږي، په خدای خدمتګار تحریک کې د ښځو برخه هم ډېره وه. د خادم حسین په وینا د ښځو په ډېره لیوالتیا خدای خدمتګار تحریک د لارې د پښتنو حقونو لپاره مبارزه کوله.
په دې کې داسې ښځې وې چې هغې د خپلو لپټو نه د خدای خدمتګار تحریک جنډې جوړولې، داسې ښځې وې چې هغې په ورځو د خدای خدمتګار د میټینګونو دپاره او د تنظیمي کارونو دپاره اخلی پخلی کړی دی، لارې کوسې جارو کړي دي، جامې وینځلې دي او دی په خپل سیاسي شعور په بنیاد کول د دې د وجه نه کول چې چونکې مونږ ښځې یو نو ځکه جامې وینځي یا مونږ ښځې نو ځکه پخلی کوو، د سیاسي شعور په بنیاد دا کول. او دومره لوی عمل چې ما ډېر ځای کې دا اورېدلی دي چې کله به داسې خبر راغه، ما د خپل نیکنم دا اورېدلی دي چې داسې خبره راغه چې انګریزانو به وایي چې پلانه پلانه راوسته وایي چې مونږ ورته سزا ورکو ځکه چې خدای خدمتګار تحریک سره دی، باچا خان سره دی. نو وایي چې زما مور به ماته ووایي، زما مور به ماته ووایي چې ګورې بچی ما ورسره وعده کړې ده چې خامخا لاړ شي ګورې چې رستو پاتې نه شي. نو داسې بچی چې هغه رستو خدای خدمتګار تحریک د ملا تیرونه جوړ شو هغه د هغې میندو په مخ کې بوتلې دي او هغه میندې وي او خویندې وي چې هغې به سرخې کولې او د سرخو چې کوم عمل وو هغه تاسو ته پته ده چې څومره لوی تحریک وو، د خود مختارې تحریکو، د پخپلو خپودو درېدو تحریکو، او هغې نه یو شعور په مخ کې بوتللو. نو هغې نه صرف دا چې هغه سیاسي عمل کې ایسه غسته، هغې معاشي حواله باندې عمرسته کړې ده، هغې اخلاقي حواله باندې عمرسته کړې ده، هغې جذباتي حواله باندې عمرسته کړې ده.
د جرمنی په یو پوهنتون کې استاد ډاکټر وقار علی شاه خدای خدمتګار تحریک کې د ښځو په برخه څېړنې کړي او کتابونه یې لیکلي. هغه وایي د تحریک د مالی نظام چلولو لپاره د سړو ترڅنګ پښتنو ښځو هم پوره پوره ونډه درلوده.
ممبرشپ فیس داسې پکې نو، لکه د باچا خان یو چاچی وا هغه کونډه وا، هغه نوم هم کونډه چاچی وو، هغه 1000 روپۍ ورکې، 1000 روپۍ هغه وخت کې ډېر شوی. لکه مختلف هغه لیستونه چې تاسو ګورئ نو چا پکې روپۍ ویر کړي دا، چا پکې اتانې ویر کړي دي. ما د خپل ریسرچ سلسله کې ډېر خدای خدمتګاران انټرویو کړي دي، سرفراز خان، ناظم سرفراز به ورته وي، بوبک 400 یو خدای خدمتګار هم د باچا خان سیکرټری مو، هغه راته یعنی په قسمیت اور سره وي چې ویزه ډېر غریب هم د مونږ هیڅ درک نه لګېدو. چې کله بس پلم د تحریک ته پاره نو یو سړه روټۍ او دو پیاز دا به میوې د کور واغشتل او په دې باندې مونږه لکه ټول عمر تیر کړی دی. باچا خان به ورته وی چې هر سړی به روټۍ غم خپل کوي. نو پښتانه خو غریب خلک وو، د هر چا هر څوک خان نو کنه، نو هغوی به سړه روټۍ د چا چې وس رسېدو ګوړه او چا چې وس نه رسېدو پیاز، دا به یې خپله اغېشته او تحریک یې خور کړی دی.
او له همدې سره له مشال ریډیو څخه د اتلان د نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای خدمتګار د تحریک د اتلانو په اړه به دا لړۍ بلونه هم واوري. تر هغه در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسئ.
سروې
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سرے
دا ہغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه